السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست قدر منوریدونکو د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجله پروگرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړې خزینه چارواکې پرون د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق وایي د سرمنشي مرستیاله امنه محمد د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما باهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته ځي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلي حق زیاته کړه چې دی په امنیتي دلایلو په کابل کې د پلاوي د لیدنو د جزیاتو په اړه څه نه شي ویلی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی وایي که څه هم د طالبانو د سرپرست حکومت وروستي اقدامات خواشینوونکي دي خو هیواد به یې په افغانستان کې د بدلون د راوستو د یوازینۍ لارې په توګه له طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړي. ال ثانی دا څرګندونې پرون سه شنبې په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې وکړې. هغه وویل دوها له نورو اسلامي هیوادونو سره هم په دې اړه سلام مشورې کوي چې په کندهار کې د طالبانو له مشرانو سره تماسونه ټینګ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاتوي چې دا چاره به آسانه نه وي خو باید و ازمیل شي. د طالبانو چارواکي وایي چې د ټاپي پروژې د امنیت په اړه د دې پروژې له اجرایه مدیر او د ترکمنستان له سفیر سره خبرې شوي. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون په جلا راپورونو کې وویل چې د دوی د کورنیو چارو دفاع او استخباراتو د وزارتونو چارواکو پر دې موضوع خبرې کړي. د راپورونو له مخې په دې غونډو کې د افغانستان لپاره د ترکمنستان سفیر خواجه حافظوف هم برخه درلوده. ټاپي د څه باندې 1300 کیلومتره په اوږدوالي د ګاز نه لیکه ده چې کلونه مخکې طرح جوړه شوې او د ترکمنستان طبیعي ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2016 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو خو چارو یې په امنیتي دلایلو لازم پرمختګ نه دی کړی. د اروپایي کمیسیون مشر د تروریستي سازمانونو په فهرست کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ورزیاتولو د طرحې ملاتړ کړی. اورزولا وندرلن پرون سه شنبه وویل د حرکت د ایران د سپاه پاسداران ځواک لخوا د اساسي بشري حقونو د تر پښو لاندې کولو په ځواب کې کیږي او دا یې ملاتړ کوي. په وروستیو څو میاشتو کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د مذاکراتو د بیا پیل له هڅو سره سره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو او ایران ترمنځ اړیکې ترینګلې پاتې دي. اروپایي ټولنې په وار وار په ایران کې د اعتراض کوونکو سخت ځپل د غرض اعدامونه غندلې دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په دې وروستیو کې څو اروپایي وګړي هم نیولې دي. او الشباب افراطی ډلې پرون د سومالیا پر یو پوځي اډه حمله وکړه چې د مرګ ژوبلې په بابې ضد نقیز راپورونه ورکړل شوي. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ د سومالیا حکومت د یو ساحلي ښارګوټي تر نیولو وروسته د دې افراطي ډلې پر وړاندې د تاریخي بریا ادعا وکړه. حمله د پلازمینې موګادیشو په شمالي ښارګوټي هوادلي کې شوې ده. د سومالیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز اودوا یوسف راګي د هیواد ملي راډیو ټلویزیون ته وویل په دې حمله کې چې القاعده پورې تړلې الشباب ډلې مسؤلیت اخیستی د یو افسر په ګډون 15 سرتیري وژل شوي. خو په دې ښارګوټي کې د قبیلوي ملیشو یو قومندان بیا ویلي چې د وژل شویو سرتیرو شمیر 1100 ته رسیږي. الشباب چې د سومالیا پر ځینو سیمو ولکه لري د ارتباطاتو د کانالونو له لارې د دې حملو مسؤلیت منلی دی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسی راپورونه خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قدر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو تر ټولو جګپوړي خزینه چارواکي پروند یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسېده. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرحان حق ویلي، د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د ښځو د برخې له مشرې سیما بهوس او په سیاسي چارو کې د سرمنشي له مرستیال خالد خیری سره یو ځای کابل ته تللې ده. میرمن محمد په ملګرو ملتونو کې د کار له پیل مخکې د نایجیریا د کابینې غړې وه. د ملګرو ملتونو جګپړي مسلمان چارواکي داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو او پوهنتونونو او په غیر حکومتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلي حق زیاته کړه چې دای په امنیتي دلایلو په کابل کې د ملګرو ملتونو د پلاوي د لیدنو کتنو د جزئیاتو په اړه څه نشي ویلی. هغه هم در ازویل چې د ملګرو ملتونو د پلاوی په خلیج، آسیا او اروپا کې د افغانستان د وضعیت او د ښځو د حقونو د ملاتړ په مقصد په لوړه کچه په څو غونډو کې خبرې کړې دي. ویاند دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو پلاوی کابل ته روانې دو مخکې د اسلامي همکاریو د سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک له چارواکو، د ترکیې په پلازمینه انقره او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان ښځو له استازو او همداراز په دوحه کې د ځینو هیوادونو له سفیرانو او ځانګړو استازو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي حق په وینا د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په لیدنو کتنو کې هیوادونو او نورو شریکانو د افغانستان ستونزې ته د یوې دایمي حل لارې په موندلو او افغانانو ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په چاره کې د ملګرو ملتونو رول مهمو باله او غوښتنه یې وکړه چې دا هڅې باید زیاتې شي څو معلومه شي چې روان وضعیت بیړنی دی. فرحان حق همدراز وویل چې د ملګرو ملتونو له پلاوي سره په خبرو کې د هیوادونو او موسسو دا موافقه هم کړې ده چې په مارچ میاشت کې به په اسلامي نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي. طالبانو د دسمبر په 24مه نیټه په یو فرمان کې په کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو کې د ښځو کار غیر شرعي وبله او بندیز پرې ولګاو، که څه هم ځینو مرستندویو ټولنو له هغې ډلې پاملرنې د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې یا سیف د چلډرن د ژغورنې نړیوالې کمیټې او د ناروې د کډوالو شورا د خپلو ځینو فعالیتونو د بیا پیل خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. طالبانو له دې پریکړې مخکې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې او پوهنتونونه هم بند کړي وو.
تازه، کره او پر وخت معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلوي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په افغانستان کې د یخنۍ اوسنۍ څپې شاوخوا 3.5 میلیون بې ځایه شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خلک شکایت کوي چې د ځینو کلیو لارې د واورو له کبله بندې دي، خوراکي توکي نه ورسیږي او ډیر خلک د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وسایل نه لري. په دې اړه نور حال اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان په زیاتو برخو کې د یخنۍ څپې ګڼ کسان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي او ځینې کسان مړ کړي هم دي. د سرپل ولایت یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ازادۍ راډیو ته شکایت کړی چې ګڼ کسان د بېوزلۍ له کبله د ځانونو د تودولو وس هم نه لري.
دا سیمه ډیره سړه ده. په سانچارک ولسوالۍ کې داسې سخت ژمی دی چې نسمن خلک حیران دي څه وکړي. د خدای په خاطر مرستې چې راولېږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا UNHCR وایي دوی د افغانستان په ځینو برخو له دې ډلې بادغیس کې اړو کسانو ته د مرستو رسونې چارې پیل کړې دي. په افغانستان کې د دې ادارې یوې ویاندې کارولاین کلوک پرون ازادي راډیو ته ویل په بادغیس کې د دوی لخوا شاوخوا 2300 بې وزله کورنۍ سره چې 14000 کسان کېږي مرسته شوې ده. د هغې په خبره له نورو زیانګالو کورنۍ سره د دوی مرستې روانې دي.
Recently we've had temperatures of -20°C.
په روسیو کې د هوا درجه منفی شل سانتی ګریډو ته رسیدلې ده چې دا دغه کورنیو ته ډیره سړه هوا ده. دوی ارشیوي چې سمڅي وکني څو د شپې مهال هلته لسړو د بچ کېدو لپاره ویده شي. UNHCR په پام کې لري له دغه کورنیو سره مرستي وکړي. هرې کورنۍ ته د سوند توکي رانیول لپاره نقدي مرستي او تاوده کالي، استراری خیمه، بخاری او نور غیر خوراکي توکي ورکوي.
په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند وایي دغه مرستې د ملګرو ملتونو د شپږو همکارو ادارو او دریو نورو غیر دولتي بنسټونو لخوا تر ټولو زیانګالو کورنیو ته ورکول کیږي. که څه هم د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت پرون په افغانستان کې د یخنۍ له کبله د مړو شمیر 14 تنه یاد کړی، خو ځینې نور راپورونه د مړو شمیر زیات ښیي. دغه وزارت وایي د یخنۍ له کبله څه باندې 3000 څاروي هم مړه شوي او 20000 زیانمنو شوو کورنیو ته مرستې رسول شوي دي. ملګري ملتونه وایي زیات شمیر زیانګالي کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي چې شمیر یې له 3 میلیونه اوړي.
د هلمند په ځینو ولسوالیو کې وحشي ژویو د خلکو پر څارویو حمله کړې. د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت ته ویلي چې وحشي ژویو له غرونو وطني سیمو ته راښکته کیږي او د شپې لخوا پر څارویو بریدونه کوي.
د هلمند ولایت د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکي په دغه ولایت کې د وحشي ژویو د بریدونو په اړه اندېښمن شوي دي. وحشی ژویو تر ټولو زیات زیان د دغه ولایت په واشیر ولسوالۍ کې ځایي کوچیان او خلکو ته رسولی دي. د دغه ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي خاوري عبدالباران شاوخوا 16 کاله عمر لري د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل څو شپې وړاندې لیوانو او شرمشانو یې د شپې پر میږو او پسونو باندې حمله کړې ده چې پر مهال یې تر سلو پورې مړې کړې دي. دی وایي یاد لیوانو او شرمشانو د شپې شاوخوا 3 بجې حمله کړې وه او هغه سپی هم مړه کړي کوم چې دوی د خپلو څاریو د خوندیتوب په موخه ساتل.
د شپې پر 3 بجو پر رالوېدلي وه، بالا په خبر شوي نه وه چې په مخه کړي وه. نو تعداد یې چې موږ شمار کوي نو 30 دانې مرداري کړي وې، 15 دانې معلالې کړې او 15 دانې کورپا ته ورکې شولې.
قدرت الله د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کوشکي سپید د سیمې او د لوخان د کلي یو بل اوسیدونکی دی او د ده پر پسونه او میږو هم لیوانو حمله کړې ده. د نوموړي په خبره تر اچاو پورې پسونه او میږې د شپې لخوا لیوانو مړې کړې او ځینې یې خوړلې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه سیمه کې د لیوانو او شرمشانو بریدونه دومره زیات شوي دي چې د یاد سیمې هغه کسان چې څاروي لري اوس د خپلو کورونو څخه کډو کولو ته اړ شوي دي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکي د نوم نه ښودل په شرط ازادي راډیو ته داسې وویل
دغه وډاله لیوان معلوم نه دی، پړانګان دي، شرمشان دي، خو د شپې لمخې څخه د واشیر ولسوالۍ له غرونو څخه راکښته کیږي چې د شپې 1 بجه 2 بجه 12 بجه په دا خواشا کې راکښته کیږي. تقریبا د تیرو 10 ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ ټوله سروې لرونکي کسان کډه کولو ته اړ کړي دي، سختې ویرولې دي او زرګونه څاروي ورڅخه خوړلې دي.
ازادي راډیو ته له سیمې څخه په لږدول سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې لسګونه میږي او پسونه د لیوانو او شرمشانو خوراک سوي دي او د غراز یو ماشوم هم د لیوانو خوراک سوي دي. د سیمې طالب ځایي سیمهییز مسولین هم دا مسله تاییدوي او وایي چې دغلته سلګونه میږي او پسونه د شرمشانو او لیوانو خوراک سوي دي او ځینې مړې کړې دي. د سیمې خلک له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې مرستې ورسره وکړي او قانوني وسلې دي ورکړي تر څو دوی د خپلو څاروي ساتنه وکړي. د دغه ولایت سیمهیز ځایي طالب واکمن مسولین زیاتوي چې دوی د یادو لیوانو او شرمشانو د مخنیوي په هدف شپنی ګزمې هم زیاتې کړې دي او دغه راز خپلو امنیتي کسانو ته د شپې لیزري وسلې هم په واک ورکړې تر څو خلک له دغه مصیبت څخه وژغوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجله شیبه وروسته پیلېږي. د خبرونه احمد شیبر چمتو کړی ده، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د اوکراین ولسمشر د خپل جرمني سیال مننه کړې چې د اوکراین وګړو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې. د اوکراین د ولسمشر میرمنې هم ویلي چې پر اوکراین د روسیې نامواجه یرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د موضوع نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د جرمني د حکومت د حقوق مهمو دفاعي پریکړو مننه وکړه چې د روان میلادي کال په پایل کې اعلان کړی دی. زيلنسکي پرون په ویډیوي تماس کې د جرمني د ولسمشر فرانک والټر شتاين مایر قدردانی وکړه چې اوکرين ته مالی او بشري پرستی برابرۍ کړی دی. د اوکرين ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیال سره د جګړې د لومړی کرشي پر وضعیت هم خبرې کړې دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسون مشري اورزلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یو غونډې ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلې ده. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به یې تل تر څنګ ولاړ وي. اورزلا وان دیر لین زیاته کړه
For almost 1 year now, Ukraine.
تقریبا یو کال کیږي چې اوکرين نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 23 مې پر هغه برخلیک ټاکونکو سهار ډیرو اٹکل وکړه چې کیف په 4 ورځو کې سقوط وکړي. خو د اوکرين د وګړو فزیکی زړورتیا او روحیې په پام کې نه ونیولې.
له بل خوا د اوکرين د ولسمشر میرمنې اولنا زيلنسکا پرون د سویس په داووس ښار کې یو نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل پر اوکرين د روسیې يرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکرين په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره کدا چکړه له ماچ سره مخامخ نشي نو ممکن لا پراخ شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکرين د روسیې غیر مواجه يرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکرين پر اساسي بنسټونو د روسیې حمله سخت شوې ده.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې
رسنۍ د سترګو د عینکو حیثیت لري دا د وړاندې د لکړی حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یو چاپی رسنۍ پاتې ده نوري بند شوې. په دې خبرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شعر په اړه در سره شریکو.
د شعر خدمت توقع هم دا وسی دي موږ احساسات وروزي موږ شعر دي لپاره نه وایو سی موږ په معلومات زیات کړي
شعر هم لرو.
د کلی خلک سترګې نه جنگوي د خار په سترګو کې آشنا نشتا
کیسه لرو.
په خلاص کې خپل نه کلن زوي لګوتنی ولو او په چپ کې سي
پر همدې کې سي نقد هم اوریدل شي.
دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ څخه ده ټول پیغام ده د غژون چې ده
او دا به هم ووري
په دې نه خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منځل کې شي یو شمیر لیکوالو دا تکل کړی دی. فریده سیال راپورټ لري.
دا خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پادشاه خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې پورز د دارلامان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبی بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پادشاه خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پادشاه خان نړیواله فلسفه په کې څرګنده شوې ده. د پادشاه خان سنتي حادثه عدم تشدد فلسفه اړوند څوک مبارزه د شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح او فاغنه د خدای خدمتګاران تحریک د پادشاه خان وند په ادبیاتو کې چې د کم لیکنی کړي دي یا هم کورنۍ شاعري کړي ده لیکنی کړي دي دا پکې راسپړل شوې دي او کتاب په ټوله کې لکه د زنجیر کړي غونډه ډیر خاصه او بدل شوې ده چې د پادشاه خان لپسخه تر پای پورې کوم مبارزه چې د راپل کړي و دي پښتونخوا تعلیم اړوند دا هم پکې راسپړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي خو خوشحال بابا فکری بهیر د پادشاه خان د تلین په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو بس روزنه نکوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د دوله سنجونه او څوار لسو ځوانانو مقالې هم خبرې کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب مهمن څخه اورو.
زمونږ د کره کتنې ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې ده، متن ایډیټ کړی ده. په دې کې د چاڼ له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وې مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وې دا رد شوې زمونږ د کره کتنې ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان و، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا یې هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې د ته گنجائش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ اوه ویشت مقالې راخیستې دي چې څوارلس ځوان لیکوالان او دولس هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاهان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه مخکې په کندهار کې پلسکونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپي دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلورو اونیزو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې یو نیم کال را وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادې چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوع افغان په نوم دولتي اونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډیرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس یې له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوع افغان په نامه خپرېږي او نورې ټولې سقوط شوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یو مهاله ډیرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورسپانه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخوانی حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلور چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربان او د ټاټوبي په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تیر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاولا بریالی وای د اقتصادي ستونزو له امله یې ونیزه بند سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د تیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلې. مثال په ډول د اسلامي امارت پر اتک سره د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کی، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو له لوري به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نور موضوعات په اړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خبرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چې دی او نامعلوم کم بهیر چې دی پر چاپي رسنو باندې خپل سوري غوړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي له رسنیو د وسنی حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعه او رسپانې له فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنیو لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب شوی چې ډیری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته زموږ تر اوسه پورې هغه څه واد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یو لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړې حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو لپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا رامنځته کوي، د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، یو شی زده کوي د خلکو شي. د دولت اساسي مسؤلیت دغه دی.
پاینی باغ کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وای دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایل سم اسلامي مرد پر اتک سره، یعنی اسلامي مرد د خاصه هیڅ رسنۍ تړل شوی نه ده. تاسو یادونه وکړه دغه رسنۍ چې هغه شخصي رسنۍ وي یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي. او په دې برخه کې اسلامي مرته خاصه هیڅ ډول یو قیودات او شرایط شانسته چې هغه دې بایس وګرځي چې خپل فعالیتونه کې یا نورې رسنۍ تاسیسېږي هغه په برخه کې هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولی شي چې خپلې رسنۍ هغه که الکترونیکي او که پرنټ میډیا په برخه کې چې خپلې رسنۍ فعاله کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نوی یاد افغانستان د آزاد رسنوی د ملاتړ اداروي د دوی د چیړونو لمخې په تیرې وکال کې د بیلابیلو دلیلونو لامله لسګونه چاپی رسنۍ بندې سوي او لدی جملې و سیوازي څلور چاپی رسنۍ فعالیت کوي.
آزادی رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
حمیم جلالزای له شاو خوشل کلونو رئیس شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه پونم شری ټولګي په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خبره شو. دا کتاب 400 اته مخونه لري. له شغل حمیم څخه مې پښتنه وکړه چې په دې شل کلنې شاعری کې مو ل پایله تر پایا څه تغیر راغلی دی؟
په شعر کې خو ته به خبره ده تغیر راځي دی وخت په تیرېدو سره کې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. یما خپل شعر ز خپل تغیر باندې پویګم او لوی تغیر پکې دا د لومړي وختونو کې عمومي مسایل باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربه چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و، خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغیر کړی او ایما ځاني تجربو به هم تغیر کړی او یا به مې دا اوس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه لیکم کوشش مې دا وي بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپلې هغه تجربې سیا په شعر کې دلو باندې ارزي او یادې شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کړي او شعر کې دلې ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپريال یو نور تجربه هرڅه خاصه وي دي او زه فکر کوم هم دا تغیر ده او ما خپل هم دا تغیر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرټ فراست وای هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره د دې چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی خو د ډیرو نقدانو په باور په کومو الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شوی دی څنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي هم دا خپل شعر ده او فکر خو یې هماغه شاعرانه منطق ورته پیدا کول او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه زه به په قالب کې ځای ول او زه به ورته پیدا کړو دا شیان دي. خو په ټولنیزو علومو کې یو د غي دا ځنګړنه دا د دلته نه کوم شی مطلق ردی دا شی او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور دا غدي عربو په اسلام باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمن د شی ته پیدا سم جمله شعر ته او شعر خو زه فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده ځکه دا به خې د هر چا تر تجربه پوری ځانګړې دار څوک سره خپل تجربه خپل خستنه لري. ایما په نظر شعر ما غوډې احساساتو بیان د خود زبې هم تابع مهمه ده. مثلا کڅوک وکولای شي چې خپل د انسان لا ټولنیز بنسټیز احساسونه سی بولي لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سې کوم مثلا دا چې کوم یو بیان کې سلادي بیان سره توپیر ولري خیال پردازب کې سوي عاطفه راو پاروي نو دا په شعر بدلېږي. هغه یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولی بڼه شریکول ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولی منظور مدا د سې زبې غیر معمولی وي. زه فکر کوم چې شعر لوي تجربه او یا ځنګړی عاطفي خبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي په هاویر ټکول او توایا په هویس څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وایي، نو له عادي خبرو سره توپیر په ژبه کې ده. او دا ژبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یو سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وایي شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمیږي. البته ځینو کره کتونکو ته بیا شعر یو طغیان ښکاري. جلال زی صاحب، تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګ نه ردیدای شي او نه مطلق سړی تاییدولی شي؟ زه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسایلو له خاطر څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونه سم لیکلی. ما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی. داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي، او یو ناڅاپه مې د شعر مصره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله م نه دي سوي. که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي. او داسې یو احساس بلرم سي هغه غیر معمولي وي. که د غیر معمولي احساس سړی ونه لري، شعر فکر کوم هغه شریعت کې بند نه وي، ډېر به کم وي. نو او بل له سکوته لټېدل کوي، مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي، او چې شعر ولیکل سي بیرته دواړه آرام سي. دا سمه خبره ده. زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې، او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم، خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم، او په ذهن کې مې مصرې و په بله پسې جوړوم. خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي، بیا شعر نسم لیکلی. او د طغیان مسله سي ته زه تر دې حد ورسره موافق یم چې شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې عادي الفاظو عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی سو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی سو. مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالات او عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي. داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د طغیان مسله یي. د بېلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده، اورېدی شي که نه؟ ستا له سکڼي سکڼي ماښامه لوګی د چا د زړه لوګی لیدی شي که نه؟ دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که طغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر د طغیان ډېره ښه بېلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي، او د ستیج په سر یې ویلي وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې چې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي، نو په عادي حالت باندې ویل سخت دي. او هماغه شعر ده، او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی، نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو. جلال زی صاحب،
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډېره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معناو کېږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې د موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه هم دا کارم کوي، خو هغو ته موږ شعر نسو ویلی، او دلیل هم دا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونږ ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نشي کولی چې شعر راته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سر یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو د بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازی به راته سخته وي، خیال پردازی هم وکړو اغیزه به یې لږه وي. هماغه خبره چې که لیکوال ونه زاړي نو لوستونکی به وښي ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسائل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده، نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نسی بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننه چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیوي مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سند چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایسته خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سند چې په ریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا ښایسته خپه کیږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هره ورځ چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړي، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې را رژیږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حمیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیو مجله کې لدی شاعرانه فضا سره تم کی شو. نعیمی غنی خپل یو شعر پر دې خبرونه لورولې. لدوی څخه اورو.
د مخخه څوک تر شا نشتا، په قدمونو کې سا نشته. د مخخه څوک تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خلص غمی چې ته و په زړه کې درزا نشته. د کلی خلک سترګې نه جنګوي، د کلی خلک سترګې نه جنګوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او ډیوه په لاس د پلار له کوره وځي، ډیوه په لاس د پلار له کوره وځي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردی اسمان یوه مهاجره مرغۍ، پردی اسمان یو مهاجر مرغی زای د زاله او پناه نشته، زای د زاله او پناه نشته.
نیما غنی و چخپل شیر د کلمه کاو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفه نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجلې په دې غاڼه کې وړاندې د بابیډي د دوت پاړه ورېدل شي. خدا شپه د دوزخ په نوم د ځوان کیسه لیکوال عطا الله جواب یو کیسه لرو، وروسته پر همدې کیسه نقد اوریدل شي.
دنګ سړی تور اوږده کورتۍ اغوستې وه، په ښي لاس کې خپل نه کلن زوی لګوتې نیولې وه او په چپ کې سګرټ چټک روان و. یو زوړ پل ته ورسېدل، بد بوی په سپېږمو ننوت. هلک پخه نیولی شو، سترګې یې په هغه خلکو کې وې چې څه د پل لاندې په سپینو واورو کې له ځانونه بې خبره پراته وو. څه په تورو مخونو ببرو ویښتو او سیرې سیرې جامو کې په کمزورو پښو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ، راځه. هلک له فکره راووت، لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه، دوزخ. هلک یې په خبره حیران شو، نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي که نه؟ پلار یې وخندل، دا د دې دنیا دوزخ دی، نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راوویست، دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و، رښتیا هم دوزخ و. لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتین وي که نه؟ پلار یې وویل، په هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شوو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مو له عطا الله جواب نه واورېده. اوس به د دې کیسې نقد ته مخه کړو. عطا الله جواب، مننه له کیسې. دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یوه صحنه پکې هسې په هسې اوږده شوي وي یا کرکټر بې ځایه له فزیکي اړخه یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام یې عالي دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان ارواپوهان وایي ماشوم تر ځواني پورې هڅه کوي چې د پلار مور تقلید وکړي. که مو پام کړی وي، حتی ماشومان که هلکان وي د پلرونو په څیر جامې خوښوي او کنچلی وي د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پرېږدئ. عطاالله جان ځواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیږي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي، ښکاره کوي یا نه. کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړئ، وایي ما. دې برخې ته به راشم. تاسو لیکئ سړی دنګ دی. د نقد له مخې دا که ښکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ، دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یوه بله پوښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه، سلامت اوسې شیبر صاحب. دنګ یو خدا د کرکټر پیژندلو دپاره ماراوس کنه مکتب، مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو ګوت سړی دی، دنګ سړی دی کنه.
وبخښئ، کټیټ وای آی بي څو
چټې به پیدا او چې زوی ته به لاس نه رسید، مطلب به دغه په برابر وای.
نو خکې لاس رسیدای نه رسیدې په کیسه څه زیاته ول؟
مطلب زوی د لاس نه ولدې او دواړه دا میز دیواله چې ده د خبرو د فارې او خو وخت محاورې د فارې.
کبیر ته غبل ټکی تراشه. مثلا ول دنګ، فکر نه کوي چې دنګم لکه څنګه چې کرکتون کې وای بیان کړي وای بهتره؟
او تاسو هغه خبرې خوان راک چې مطلب د دروازې څخه را پوری وزي، نو سر چیټ کې کنه. نو مدل ته د جملو څخه معلومیږي چې دا سړی دنګ دی. خودلته ما اضافه دي جملو نه لاند شارټکټ میول کې چې دنګ کنه مطلب وګت سره
بل ټکی تکراشم د نقل اصول سره سم په کیسو کې له صفاتو سره احتیاط وکړ دی تاسو لیکل دي چې د سړی کورتې تور و ولې مونږ دې لیکل چې کورتې سپینه و
تور کورتې چې دا د خپل دی یو تری تر مطلب دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ سره ده مطلب ټول یو تور پیغام ده دا ژوند چې دا د پولان دی او دا د خلکو دام تور دی
دا دقیق جواب دی ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید لټول کیسه سره ارتباط ولري او ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړئ د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستونکو درک کړي فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی خو دا هلک پلار پوښی لاس نیولای ولې په چپ لاس نه
خلاص او چپ لاس به پسته وایم نو ما څخه یو ملګری بلم پوښتنه وکړه چې ولې تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم مخ کلن دی نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه علامه ماشوم چې کله تکلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کیږي ان تر لاس کلنې کنه نو دغه نه کلنې منځنه عمر دی او په دې کې سکه ماشوم یو څو پوښتنه کوي چې ډېر عجیب پوښتنه دي نو دا مې دې د خاطر ورکړه
د روانشناسي له اصول سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی ماشومان تر لاس کلنې وروسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري او تر وکلنی راټیټ بيخي سلو پسلو کې د پلرونو او د میاندو لار تعقیبوي هغه چې څو وايي پیغه کې نه اونونه راباسي لیکن کدی بل موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاسې ولې شای لاسې ور کړی دی
امنګ د ټولنې د نظر نه کوګورم دغه چپ او خي دغه ډیر یادیږي کنه مطلب په چپ لاس ډوډۍ مخره ادم کو دامه کو مسله خبره دا ده چې دا سرګټم د یو خوشاله نه دی نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسی
دا خبره مو سمه ده تاسو پل زوړ یاد کړی دی مطلب مو دا دی چې دلته د پوډریانو مرکز ته هم داسره
او ما پوډرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وای کنه دنګ سړی د دروازې وځي نو دلته ما د پولیسوختنو موانغس خود کیسه سره مې خود چې خلکو ته د پولیسوخته غوندي یو ځای معلوم کوم یو ځای پولیسوخته پوری مربوط نشي بلکې د ننګرهار د انګورباخ پولی یا نور پولی نه کنال تم یو
یعنی هر چیرته چې زړو ځینو ته پوډریان مخه کوي او د امده سیوی زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاریږي تاسو دلته لیکل دي چې بد بویته فکر کوم دا شګام دی خو دا شامه هیڅ تشبیه ډیر کله سخت وی یو نیمځل ممکنه ده که تاسو اتاولا جان جواب کچرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې دا سی بویته لکه ورسته هغي یا لکه خوشا شوی غوشه ډیر بدلستون کې ذهن ته دا تصویر نو پریوته
بېلکل د مثال سره د بوی واځي کول د اخر ازي خاص له خبره ده چې زه کله زه پولیسوخته سره نږدې کوټه څنګه کې وسم نو زه چې کله دې پول سره تیرېږم نو زه د یو بوی ګورم چې دا غي بوی تزه استګر کم مثال نشم راوړی نو دومره به وایم چې بد بوی
د نقد له اصول سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي هغه مره د لوستون کې ضرورت لوي شي پام دې برخه کې دا تصویر چې د جنو وشته به برو او د جنو جامې چیرې ګرځیدل د ښکلې تصویر دی د لوستون کې سترګو ته دریږي دا تصویر تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکل دي چې هلک د پلار په خبره حیران شو دا حیرانی عمقه د ښکارا کول او ویلو خبره ده د کرکټونکو په وینا بهتره د چشکارش یو شی مثلا ولیکي خله خلاصه پات شو یا خود د پلار کورته په دواړو لاسونو ونیبل څه فکر کوي
bale bale بالکل خبره مو کړې خې خبره مو کړې نو خبره دا یو نظر زم لرم دلته چې په دې کې څه کې د دې مودي مسائل تر پام کو نو ډېری دي کنه مطلب ما هم مقاله په کې راوستي د ام ژوندې څه ورکړې تشریح کړې مې دا کنه خو نه توانه د لچی ار سم منظر کې شیکم
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه د افغانستان د مشانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکی زیات دی چې دوی یو څه ښکارا کوي نه وایي او دا د کیسې له اصول سره دقیقه خبره نه ده تاسو کیسې ته کبیر تر وګرځم د پلار له خلی د سیګریټ د لوګي وتل بیا ډیر دقیق تصویر ده د لوستون کې سترګو ته دریشه خلش مخ کې تاسو لیکل دي چې حلق ډار شوی وو دا ډار هم تصویري پکار دی مثلا کچرته سترګې راووتې رډې رډې راوخه تلې فرزند کنه دا هم عینن لکه دی هغه مخکینی چې خلیخ خلاصه پات شو، یعنی د حیران پوزای او د ډار پوزای باندې توزه شاید په کیسه کې ممکنه وي. په مجموع کې اتاوله جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډېرو زیاتو داستانونو په څیر د وینا او ښکاره کولو ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده. څرنګه اوس چې د دې نقد وروستیو ترازو تاسو سره موافق یاست؟
تاسو ډېر مهمو مسایلو ته یې ما پام کړ.
یعنی دا کیسه که چېرته تاسو اوس بیا لیکئ، فکر کوي چې دغه وینا او ښکاره کولو ستونزه تاسو په ډېرو کیسو کې د افغانانو لیدلې وي چې دغه مشکل لرو، دا مشکل حل کېدل غواړي، اما ستاسو د دې کیسې ډېر عالي پیغام وو. زموږ ډېرې کیسې له پیغامونو نه هم تشې دي.
بالکل، که دغه نقد مخکې شوی وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای. کنه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا ډار پر ځای. کنه نو اصل خبره دا ده چې موږ نقدانان بیخي نه لرو چې نقد وکړي. نو دغه څه چې زما په دغه کیسه نقد وشو نو دا به په راتلونکي کې ما اصلاح کړي. نو کاش زه به خوشحاله شوی چې دا ډېر مخکې شوی وای دا نقد.
تاسو خو اوس هم ځوانان یاستئ، دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکئ د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغوی هم په همدغه عمر باندې همداسې کیسې نه لیکلې. ډېره مننه په دې خبرونه کې مو په دې نقد کې هم مهم ګډون را سره وکړ. نقد ته حاضرېدل په خپل ډېر جرأت غواړي. ډېره مننه کور ودان.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي که غواړي کنه غواړي سره نږدې فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي. ستر ارواپو کارل گوستاو یونګ وای چې شای حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني. کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبور شي چې بدلون پکې راولي. دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي. د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانب خبروي. په غزنی کې د بابیړی دود شته. بابیړی له زوم څخه د دوه ځل ولور یا په یو بله پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي. دغه دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته. یو شمېر کسان چې له بابیړی سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي. په دې اړه نور په دې راپور کې
بابیړی
د بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستی ترمنځ مقصد د شعر اولی سکونه مده ته غلا یاد نه سره وځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی. نو موړی وای خو سری لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړی و، خو ورسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجی ملک وای 28 کاله د واده کیږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ د جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړي او واده مې رقم سره وکړو. خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم دغه دوستي خوند یعنی په 28 کاله وتلی دي. په 28 کاله کې اوس هم داسې السلام علیکم اسوه نور هم د دوستي د مجلس او تګ راتګ اوس هم نست.
نو موړی وای بابیړی نه یوازې چې په دسه وای بلکې په سیمه کې رواج لار خو وستر ډیر لمنځت للی دی. د دو په باور کې د زیات ولورو په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیرای ناوړه دودونه لمنځ لارسي شی پایلې به ولري.
دموږ په ټول سیمه کې رواج وو خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاو او ډیر سی باندې لفظه لريدو یا بشد میدو او بیا نه کاو.
دغه د کور ولا تکل کله دغه خبره ور یادای چې پلاټ ما به وړای کړم.
اوس خو نو وخت وتلی دی. اوس خو نو اولادونه دي سره په اول کې ډیر دغه بشارو پی
مقصد
چې خواش او خسر له خوا دغه بشارو پی مقصد د مالي ورونه له خوا په خو دې مال خوا چې ورونه مو دې در به در کړو د اوس دوستي او دښمنیو.
ډیر روان دي په ټولنه کې د بابیړی په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان غني. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نو موړی وای د کومې ناوی پلار چې بابیړی کړی هغه بیا د خسرګنۍ په کور کې شاورز نه دلیدلې.
بابیړی هغه دوستی داس یو حالت تر رسول سي نور به دی دغه خور یا دی دغه لور لپاره سي دی بابیړی په مقابل کې به د کور تر راولل سوی و دی دی ټول عمر د مخ پیټک داولو دی دی د پلرګنې لپاره او په خپل دی دی لپاره سي تاسو په مو بابیړی وکاو او ته بابیړی ناوی او پلر دی پتا باندې بابیړی واخیس
بابیړی څه شایدای احسان الله احسان وای با بیړی لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. د زیاتوي دغه پیسې لزوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوب دي. او دا بل عامل دي دی کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللی ولای او ښه دوستی پاتې سوی وای. اغه دوستی به خوند کوله
د بابیړی دوه د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نور سیمو کې هم رواج لار چې وس مخ پورکه دوه دی. خو ډیرای کسان دا غشتنه کوي چې ک په ودونو کې د بابیړی پرنګ ټول غلط تودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره به تر بل خبرونه زحمت چې بر لتا سو اجازه غوړم شدی وی
د هوا مرغانو وامړی ما د حال د وطن راوړی ما د حال د وطن راوړی کاکړی غاړې جانان پر کوټه سراداسي دا دنیا غټه سراداسي دا دنیا غټه بيتالي ما دا نارای کنا وای خط بیرا دې شای کنا وای خط بیرا دې شای سورټ کرای سر اشکار سي لا ما ګرنج بل چای لا نارے باہر دائیں پائن منت کی ماں جانند پائن Shema.